نیم ساعت پیش رو هم با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نهیمی صاحب. اته بجې شپې قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په همدې موضوع په لوی لارو کې له موټر چلونکو څخه په زور د پیسو د اخیستلو په باب راپورم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جنگ بس کړي. د ترکیې په استانبول کې چاودنو په لسکونو کسان وژلې دي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي د سوریې پالمیرا تاریخي ښار ننوتې دي. د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. د احمد اشچی زوی باتور اشچی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ملي امنیت منصوبانو پرون شاغله اشچی دوی ته وسپاره.
قبلګوی ما را از ریاست امنیت تسلیم گرفتیم، اونا رها کردن دیگه.
امنیت ریاست مو پلار را وسپاره، هغوی را خوشی کرد. روغتیایی وضعیت هم نسبتا شده. 15 ورځې د جنرال دوستم په کور کې و. له 15 ورځو وروسته چې دلته موږ مظاهره هم وکړه او فشارونه زیات شول، هغه امنیت ریاست ته سپارلی و. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ردوی چې احمد اشچی د شغل دوستم کسانو نیولی و. نیویارک ټایمز راسپانې د نومبر په 28 د اشچی تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته راپور ورکړ چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم د بسکشۍ په میدان کې احمد اشچی وواهه او بیا په زغرګاډي کې نامعلوم لور ته بیوه. په لغمان ولایت کې 12000 راستنو شویو کډوالو ته یو شارګوټی پرانیستل شو. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته نږدې دا مینه پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو دولتي چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه شارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای شي او پروسه به په شفافیت پر مخ لاړ شي.
د خوشحالی ځای دی چې ګول سزرو مستحق کډوالو شارکه فتالرو په دې شارکه به ان شاء الله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو، د کلینیکونو، د سړکونو، نور هغه لازم سہولتونه چې ته ضرورت د شار د آبادی لپاره هغه به ان شاء الله ټول په کار اچول کیږي.
شغل نعیمی همدارز داډ ورکړ چې دغه شارګوټی د امنیت لپاره به جدي تدابیر ونیسي. لغمان ولایت له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 4.5 زره کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان بیرته ستنې شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په یو بیان کې پرون د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی په قول ویل شوی چې په سولې کې هیڅ لوری بایلون کې نه وی او باید د اسلامي احکامو پر رڼا کې ټول شکیلې خواوی سره کښینی او جګړې تاوتریخوالی او ورور وژنه ختمه کړي. د ربیع الاول 12 د حضرت پیغمبر د زوکړې په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په نړیوالو خبرونو کې لومړی هم د ترکیه خبر. د ترکیه په استانبول شهر کې پرون شپه د فوټبال لیبل لوبغالي دی باندې 214 لشتر لشه 9 وژلې او 168 نور ژوبل کړي دي. د مرجوبلو شمیر د ترکیه د روغتیا وزیر رجب اکداک په روغتون کې د ټاپیانو لیدلو وروسته اعلان کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وژل شوي کسان شهیدان وبلل او ویل دا 14 یو تروریستي عمل دی. دښمنو وکړه چې ټول تروریستي ډلې او تروریزم به وځپي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شویو کسانو کې 20 پولیس هم شامل دي. د همدراز وویل یو 14 د موټر بم و چې له سټیډیوم بهر پولیس یې پنه کړل. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر وویل چې لس تنه په 14 کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. د همدراز وویل چې د دې برید هدف ظاهرا بلوازد پولیس ول. دا یو بیرحمانه حمله و. زموږ همکاران اټکل کوي چې 2 14 شوي. یو سوزیر پلورنځي ته نږدې په باسکټ کاس سټیډیوم کې شوي، بله په مکه پارک کې شوي. دا یو شایع انتحاري حمله و. عین شاهدانو ویلي چې له چاودنې وروسته چې په نیمه دقیقه کې یو په بل پسې شوي دي د ډزو ژغونه هم اورېدلي دي. دا پېښې د ترکیې د بشکتاش او بورساپور ټیمونو ترمنځ تر لوبې وروسته شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې په لویو ښارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتی دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي چې دا لومړی ځل دی چې سږ کال د دولتي پوځیانو له لورې د پالمیرا تر نیولو وروسته داعش یو ځل بیا دا ښار نیسي. دوی وروسته له هغه پالمیرا ته پرون ننوتل چې دغه ښار ته نږدې په شمالي برخو کې ځینې لوړې سیمې ونیولې. د سوریې پوځیانو ویلي وو چې پالمیرا ښار ته تازه دمي سر چیری استوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په حلب کې د دولتي پوځیانو ډندې بمباري جنگي جنایتونه حسابېدای شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو جګپړو اروپایي ډیپلوماټانو او د سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه.
The indiscriminate bombing by the regime which violates international
د سوریه د رژیم رندی بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدل شي او باید بند شي. مسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. ښاغلی کیریل روسیه او ایران چې د دمشق ملاتړی دی وغوښتل چې د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکوي. او په مقدونیا کې نن رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې د خپلو استازو ټاکلو ته رای ورکوي. د ټاکنو ګډونوال هیلمند چې په دې انتخاباتو کې د زرګونو کسانو د ټلیفوني خبرو د اوریدو په اړوند رامنځته شوي سیاسي بې ثباتي پای ته ورسیږي. په مقدونیا کې د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د شاوخوا 20,000 کسانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو خبرونو سیاسي ګډوډي رامنځته کړه. د مخکینی صدر اعظم نیکولا ګروفیفسکی په مشه محافظه کارګوند د دغو ټلیفوني مکالمو په اوریدو کې تر یوې اندازې ګرم بلل شوی دی. ګروفیفسکی اوس له کین ارخیسیال زوران ضعیف سره سیالی کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال له پخوانی یوګوسلاویا خپلواکي ترلاسه کړه.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري.
د بارونکو موټرو یو ټولنه وای د لارو پر سر د اخازي په اعتراض کې اعتصاب کوي.
نو سر په غرض کې کلی د اخازي او منبر د ترانسپورت د اخازي پوښتنه دي. هیڅ نو خدمات نه راځي مګر دی پیسې اخلي.
د مشانو جرګی ځینی خړی وای باید لوبړای د جګپړو چارواکو د فساد دوسی وسیړل شي. د افغانستان له حکومت وغوښتل شو چې په یونان کې د افغان پناهغښتونکو د بد وضعیت غم وخوري. د سولې شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې شورا له لارې سوله تعقیب کړي او د یوه سیمینار برخوالو وویل باید افراطیان پرېنوښودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکړي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 او همداراز په منځني سپاس 12.89 اوریدای شي. د یو شمیر باروړونکو موټرو چلوونکي به سبا په لویو لارو کې له باروړونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتبنزی ازادي راډیو ته وویل په لویو لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي یعنی د لارو له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په وړاندې جدي تدابیر غوره کړي دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ختیځوند بارونکو موټرو د ټولنې رئیس تلا محمد اوتمنځای وای سبا دوشنبه د قانون پیسې اخیستلو په خبرګون په عمومي اتصاب لاس پوري کوي. اوتمنځي ازادي راډیو ته ویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي. موټر د ټولنې رئیس و اونۍ مخکې ویلي و که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورت وزارت بیا وایي که څه هم ځینې وخت پیسې اخیستل کیږي خو طلا محمد اوتمنځای دوی ته رسمیت نه لري او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قهانج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده.
افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد په نوم دا شخص چې ځان بارونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤول شخص دی، یو کمیشن کار دی، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو بارونکو شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د اوتمنځي شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. پخوا تر دې هم د بارونکو موټرونه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤول طلا محمد اوتمنځي وویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرونه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي ځوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورونې چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورونې چارو وزارت ټول پولیسو ځواکونو ته خاص تل هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شارع کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې داغسي مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه هم ټول باید بررسي شي او په هغه ځایونو کې چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرونه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومته غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په همدې موضوع یعنی د لوی لارو کې له موټر چلوونکو په چیرې بیا باري موټرو څخه د پیسو د غیر البته د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه کته سوریدون کې هم د سترګو لیدلې حال لري کولای شي چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې له نورو اوریدونکو سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکری بارگزی د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې په پراخ شمیر د افغانانو ایستل ودروي. د ناروی افتن پوسټ ورځپاڼې په پرونی غنه کې په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارگزی له قوله وویل چې دا د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. میرمن بارگزی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ناروی د مهاجرت او ادغام وزیر سیلیفی لیستاوګ په ټولنیزه شبکه کې له ناروی څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبره وکړه. د افغانستان سفیر خبرداری ورکړ چې په اوسنی وخت کې د افغانانو بیرته لیږل به په افغانستان کې د انساني ناورین سبب شي. دی وویل مشته هم د اوس له گاونډي پاکستان او ایران څخه د مهاجرو سیلونه را روان دي. ټول هغه هیوادونه چې افغان مهاجر پکې اوسي باید هغه ستونزې چې موږ اوس لرو درک کړي. په ناروی کې د سشکال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشت پورې 2323 افغان پناه غوښتونکي رد شوي او تیر میاشت 343 افغانان له ناروی څخه واستول شول. دا په داسې حال کې ده چې سشکال افغانستان ته له دوو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان څخه نږدې 1,000,000 کډوال بیرته ستانه شوي او پر دې سربیره شاوخوا 1,500,000 نور افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ناروی کې د افغانستان سفیری د دغه هیواد له پولیسو د مهاجرت د ادارې له چارواکو سره د افغان مهاجرو د ایستلو پر موضوع د خبرو او تفاهم غشتنه وکړه. لبل خو د افغانستان مشانو جرګي د افغانستان د مشانو جرګي ځینې غړي وای په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دغو کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره یونان ته یو پلاوی ولیږي. د دې موضوع تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د وی مړې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر هزار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولای، نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خو دې برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغاني پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوي له ورتګ سره موافقه وکړي، څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانان غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
د سولي عالی شورا وایي په افغانستان کې دایمي سولې ته رسیدل د همدې شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. د سولي عالی شورا غړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس د وسلوالو طالبانو دلیل امریکا څخه غوښتي چې د سولې د مخامخ او مشروطو خبرو لپاره له دوی سره کښینی. په دې اړه د واصل بیسال راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي، نو پرته له شرطونو دې د دغې شورا سره مستقیمې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروطې مستقیمې خبرې وکړي. د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دایمي سولې ته رسېدل یوازې د سولې د عالی شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. ښاغلی سلیم وویل چې طالبان پرته له سولې بله لار نه لري.
که دوی هر کله وغواړي چې په رښتینې توګه د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یوازینۍ لارې همدغه بنسټ دی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغوی د سولې پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کولی شي خپلې غوښتنې مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښینی. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې پر طالبانو د داعش فشارونو طالبان دې ته اړ کړل چې له ایران او روسیې سره اړیکې جوړې کړي او له امریکا سره د مشروطو مستقیمو خبرو غوښتنه وکړي. د چارو شنونکي ښاغلي متی الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغه ځلې چې دوی په بینالمللي سطحه کې وکړل چې اول ایرانیانو سره په تماس، هغې نه وروسته روسانو سره تماس، او اوس امریکایانو ته مستقیما درخواست د سولې خبرو کې دوی سره کښینیم. هغه فشارونه دي چې داعش د خوانه په مجموع کې دنیا باندې او په بالاخص افغانستان طالبان باندې راغلی نو دوی مجبور کړی دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودانګي او د سولې پروسې په ارتباط مستقیما امریکایانو سره خبرې.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ. ښاغلی خروټی وایي د اصولو له مخې په کار ده چې طالبان د سولې عالي شورا سره خبرو اترو ته کښېني، خو وایي روانو شرایطو ته په کتو دا به غوره وي چې طالبان نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د یوه سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې د خبرې وکړې. د دې سیمینار د او په هغه کې د څرګندونو په باب د خان محمد سین راپور واوري.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یو خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. دغه سیمینار یو ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنۍ شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوړه کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنی زو برخو ته ننوتی او پیوی ایدیالوژي بدله شوې ده. افرادګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې کا افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوې، وسلې اخیستې او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره یې د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندویه دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت په شمول ځینې نور دولتي بنسټونه له قانوني او حقوقي پلوه مشروعیت نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د سیاسي چیرو دا ډول څرګندونې د دوی سیاسي اغراض بولي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان یو شمیر سیاسي چیرې وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله ډیموکراسي دا وخت په بد وضعیت کې ده او د هیواد اجرایه او قضایه قوه هم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوارالحق هادي د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ په یوه غونډه کې د قانون له اړخه د حکومت پر نه مشروعیت انتقاد وکړ. دی وایي یو وخت موږ د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې نیولی و، خو اوس د ټولو دولتي بنسټونو مشروعیت د پوښتنې وړ دی. د انتخاباتو برسیره موږ د قضا او عدلي بنسټونو خپلواکي نه لرو او له بده مرغه اورو چې د سیمې استخباراتو یو شمېر رسنۍ اخیستي دا ټول وضعیت ناهیلي کوونکی دی. هغه په دې برخه کې د هیڅ کومې رسنۍ نوم وانه خیست، خو وایي چې ځینې رسنۍ د سیمې هم ملاتړ لري. د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپانتا هم په دې غونډه کې د روانو ټولو ستونزو باره د غیر مشروع نظام او حکومت پر موجودیت واچوو.
واقعیت این همه ندانمکاری و بحران
دی وی واقعا دا ټول بحران په هیواد کې دیو مشروع او پیاوړي دولت د نشتون لامل دی. نه یوازې حکومت بلکې افغان دولت په بیلابیلو برخو کې د ډیموکراتیک او قانوني مشروعیت سره مخ دی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د تیرو لانجمنو انتخاباتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دې ترڅنګ ټاکل شوی و چې د 1994 کال په پسرلي کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي، خو د انتخاباتو پر ځای افغان حکومت د ولسي جرګې دوره د یو کال لپاره وغځوله، سره له دې چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران ټاکل شوي، خو د انتخاباتو د څه وخت کېدو په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. دا لومړی ځل نه ده چې یو شمېر سیاسي څیرې د حکومت په نامشروعیت انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم له بېلابېلو ادرسونو ورته غږونه پورته شوي دي. جمهوري ریاست بیا دا ډول څرګندونې سیاسي غریزې بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د قانون له مخې مخکیزي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس ترلاسه شوی دی. د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې تاسو د نړیوالې ټولنې قوي حمایت له دې نظام څخه ولیدئ. همدارنګه سیمه ییز اجماع به له پاکستانه د افغانستان حکومت مشروعیت ورکړی دی. ځینې افراد او اشخاص چې د افغانستان د حکومت مشروعیت مسله مطرح کوي په دې کې سیاسي اغراض لري.
ښاغلی مینهپال وایي حکومت هغه بنسټونه تل هڅولې او ملاتړ یې کړی چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او قانون حاکمیت لپاره کار کوي. خو پخوانی چارواکی ډاکټر سپنتابیا په دې برخه کې اندېښنې څرګندوي، وایي د ډیموکراسۍ په برخه کې د تیرو 15 کلونو ځینې لاسته راوړنې له منځه تللې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله تازه ګڼې کې د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کنفرانس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې غونډې له خاطرې ډک تصویر پر پاکستان د ولسمشر غنی غوسه وچې. په څرګنده یې له هغو ترورستانو څخه د ملاتړ له کبله دغه هیواد ته د انتقاد ګوته ونیوله چې په افغانستان کې فعالیت لري. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی غوسه د درک وړ ده. د لیکنې په حواله ولسمشر غنی د خپلې ولسمشری دوره په یوې سترې سیاسي پانګونې سره پیل کړه او له پاکستان څخه له طالبانو سره د سولې په مسله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. ورځپاڼې زیاتوي پاکستان د دې غوښتنې په ځواب کې برعکس وسلول طالبان وهڅول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم د منتخب حکومت د سقوط لپاره پراخې ډله ییزې حملې وکړي. د لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر غنی د طالبانو د یو پخواني کلیدي مشر ملا رحمت الله کاکازاده په حواله څرګندونې کړي چې ویلې دي که طالبان په پاکستان کې پناه ځایونه ونه لري یوه میاشت هم دوام نسي کولی. د امریکا د نبراسکا ایالت ورځپاڼې اوماها په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هیره جګړه اوس د ټرمپ وار دی چې د افغانستان له جنګ سره معامله وکړي. د لیکنې په حواله افغانستان د امریکایانو له نظره له پامه غورځول سوی او ځینو حتی دغه هیواد هیر کړی دی. اوس د افغانستان جګړه په یوه هیره سوې جګړه بدله سوې ده. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي چې اوس دغه جنگ شپاړسم کال ته داخلیږي. د پای نښه یې هم نه لیدل کېږي او اوس د امریکا د اوسني ولسمشر باراک اوباما د دوو دورو له بشپړېدو سره د دغه جنگ مسؤلیت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپارل کېږي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال نه ډونالډ ټرمپ او نه هم د هغه سیالې هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغوی افغانستان یاد هم نه کړ، خو له دې هر څه سره سره د ورځپاڼې په حواله هغه جنگ چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملې وروسته پیل سو لا هم شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دی را دي. دوی افغان اردو او پولیسو ته روزنه یا هم سلا مشوره ورکوي په دې هیله چې افغانان په خپله د وسلولو طالبانو په وړاندې د مقابلې توان ولري او تر هغې هاخوا د سولې مذاکرې روانو شخړو ته د پای ټکی کښېږدي.
ولسی جرګه د حکومت له جګپړو چارواکو غواړي چې په فساد کې د وکیلانو د ښکېلېدو او په مقرروي کې د لاسوهنې د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. وکیلانو پرون شنبه په عمومي غونډه کې ټینګار کاوه چې چارواکي دي له اسنادو پرته د دوی او ولسی جرګې د برنامولو هڅه نه کوي. په دې باب یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه په فساد کې د دوی د لاس لرلو په تړاو د ځینې حکومتي چارواکو له لورې لګیدلې تورونه بې بنسټه بولي. وایي چې دوی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د وکیلانو د ګڼو اندېښنو وروسته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه تند غبرګون وښود. ښاغلي غفاري چې د شنبې ورځې ریاست یې پر غاړه درلود، خبرداری ورکړ چې حکومتي چارواکي دې له غیر مسؤلانه خبرو ډډه وکړي.
مغلا دولتی مقامات دا انتظار نه کوي چې لکه د بې مسؤلیت کسانو سرګندونې وکړي. کسند لري، کسبوتونه لري، باید وړاندې کړي. د شکایتونو د اوریدو او وکیلانو د حقونو کمیسون دی دا موضوع جدي تعقیب کړي چې نور د دولتي چارواکو له خولې بې سند سرګندونې او اداوې وانه ورو.
یو شمیر وکیلانو انتقاد کوي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د حکومت یو شمیر نورو چارواکو وکیلان په ادارو کې په لاس وهنو تورن کړي دي. له دې ډلې عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل،
څو ورځې مخکې د احمد ضیا مسعود په دفتر کې د فساد سره د مبارزې د څرنګوالي په نوم یوه غونډه وه چې هم د او هم د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس په وکیلانو تورونه پورې کړل چې د ګمرکونو رئیسان وکیلان ټاکي او په عدلي او قضایي مسایلو کې هم لاس وهي.
ښاغلی ځاځی ټینګار کوي چې احمد ضیا مسعود او د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی تالار ته وغوښتل شي تر څو په دې اړه وکیلانو ته وضاحت ورکړي. د فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان غوښتي او افغان حکومت هم په وار وار پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان په جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش کون پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. په لغمان ولایت کې 2000 راستنو شجو کډوالو ته یو شارګوټی پرانستل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبري پیل کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې پرون شپه د فوټبال لوبغالی د باندې 214 لشتلشه 29 تنه وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنگلي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په حلب کې د دولتي پوځیانو ډندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدای شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. روزانه در افغانستان صدها و شاید هم هزاران موتر باربری از مرزهای مختلف کشور رفت آمد می کنند. این موترها هر آنچه را افغانستان از سایر کشورها وارد و یا هم به آنجاها صادر می کند انتقال می دهند. مشکل عمده و بزرگ برای راننده ها و شرکت های ترانسپورتی اخاذی از سوی مسئولین و یا هم افراد غیر مسئول دانسته می شود. در کل مالیه برای حکومت باید پرداخته شود، اما شکایت راننده ها و شرکت های ترانسپورتی همین است که بسیاری از اخاذی ها به عنوان مالیه نیست. یکی از این شرکت ها هشدار داده که به خواست هایشان توجهی نشده و سر از فردا شاید صدها موتر را متوقف کنند. این کارچی زیان و ضرر در پی خواهد داشت. آیا در شرایط فعلی قطع انتقال مواد و نیازمندی های اولیه خیلی مردم را با مشکل روبرو نخواهد کرد؟ در منطقه شما و در شارهای نزدیک به شما چه خبر است؟ آیا اخاذی صورت میگیرد؟ کدام چشم دید دارین؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در ته وویل او موږ البته په دې خبرونه کې راپور هم درلود، داسې شکایتونه شته چې په ځینو لویو لارو کې له موټر چلوونکو په زوره پیسې اخیستل کېږي، غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي. په تېره بیا د بار وړونکو موټرو څخه د دې کار په نتیجه کې طبعا هغه بار چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي ګرانه تمامېږي. ډېره موټر چلوونکي همدا پیسې
په کرایه باندې چی او په نتیجه کې جنس ګرانه تمامیږي. او لبلی خو معلومه خبره ده چې غیر قانوني کار دی، که څه هم د کورونا چارو وزارت وعده کوي او وایي چې دوی په دې لړ کې اقدامات پیل کړي دي او جدي اقدامات به وکوي، خو بیا هم کولی شئ سر له همدې شیبې د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې اس ایم ایس راواستوئ، او یا هم د ټلیفون شمېرې درته وایو، بیا هم ټلیفون پرې راوکئ او د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. که سکایپ او انټرنیټ لرئ، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
برای شماره ها را در افغانستان ما هم یک بار براتون اعلان میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق سکایپ برای ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده نخست بگیریم از طریق تلفن. بفرمایین سیب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم نایم ستات و سران ستو سلامونه وایم.
سلامت و سیم مربانی کوی
سران ستو لا غریجا سرلین دی که وینا
مربانی کوی دی بغلان لکه لگینا مربانی
زروان سے نو خو یو بغد استون دل دل روز تا دا کی لگی کی دستا سوراجی و مشال اڑیو دا ترسنگ اور بل کی گیس لاسن لگو کی دی کی خدا مشال اڑیو چلا می دی خدا ستا سوراڑی دی تک مشکل نہ پیدا کرے دی
سای ډیر مننه. دا خو دا تخنیکی ستونزه بل خپل تخنیکی همکارانو سره شریک کو، هله د چي مشکل رفع شي.
ازروان زه دا مشکل وخت په تاسو کوشش کوي د فخر سره مخامخ کېدل سمه کړای کوم.
سای د موضوع په ارتباط ویل غواړي ځکه چې ستاسو سیمه هم په لوی لار کې واقع ده. نه متاسفانه چې تلیفوني
قطع شد.
قطع کو.
پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد رسیدن پیشا پیش به برنامه ما. ببینیم شنونده بعدی ما در تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
بله، زده کنگر ولایت خاکری زولوسواری سو خبر دستر کن.
مهربانی خوی سیب.
مشکل مزدغه د ایمرج سکره د کندهار د ساره راوز د سربند پالاکه کې دلته پولیس دی. مزدغه بای فور مشران دي دلته، دا بیا چې دي د غرمي علاقه ده، کله چې دلته دوی راځي بیا د پولیس یې ډېر زوروي. د سربند پولیس اکثر وخت پیسې ځنې اخلي او کوم زورور څوک چې پکې وویني هغه هم زبروي او لوګوټه او دغه هم ډېر بد وړي. موږ خلک ډېر په تکلیف کې د حکومت سره.
صحیح، مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ سیب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوي. وعلیکم السلام.
زما په دغه رابطه باندې ماته کوم معلومات دي؟ بالکل دغه بدې سرکو باندې دا پیسې دي او حتی 11 او پټې کوي ورکی پاتہ او دغه مشکل ټول صحیح او پدې کې هیڅ مشکل دغه دروغ نه
صحیح. مننه سلامت اوسئ. له هر اوریدونکو هیله ده چې خپل سیمه یاد کړي چې خلق پوشی چی پا کم سیمه که داستون زده را ده.
یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید سیب، رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
رادیو مو تیتکی لطفا، رادیو تیتکی او تلفون للاری خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو خیصه پری ورستیو که تاسی رادیو همیشه پورت نیسی داولی، تاسو خو بلدی اصل دی سیستم سره.
که تغییر راغلی د ډیر بخښنه غواړم، په وتا کې تغییر راغلی دی بیا ان شاء الله نو وروي. نو په ټول مخ کې تاسو ټول اوریدونکو خپل د نن ورځې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
نو موضوع په هکله خو موږ دونه ویلای شو چې روغتیا هم پر لار باندې دغه دنګران یا پاتکون وڅو شوی دی. دا له موټرو څخه پیسې اخلي، حتی له سواري موټرو څخه هم اخلي. باربري کله چې مالونه پکښې انتقالي یا بودګان یا دغه پسونه پکښې وړل کېږي، له دغو موټرو ځای اخلي. زه پخپله د خپلو سترګو لیدلی حال تاسو بیان کړي. زه په یو ټکسي موټر کې راسپور وم، البته دا تجارتي موټر دي، له همیشه د خرازي بیا ځي د پکتیکا او پکتیا او کابل او دغو ځایو ته ځي. نو بیا یې څلور ځای دا موټر ودروو، له دا موټرو څخه یې پیسې واخیستې. نو ډېرې چنې هم ورسره وهلې، هله هله، خو کله 1500 کلدارې، کله 1000 کلدارې، کله 300. نو بیا زه ورته ومې ویل چې دا زما دپاره پرېږدي، البته زه سپین ږیری یم، خو زما خبره یې هم ونه منله. ما ورته وویل دا پیسې خو تاسې اخلي، دا خو ترانسپورت وزارت ته هم نه ځي. او دا قانوني هم نه دی ایا دا قانوني روپی دي ستاسي اخي ول نور بر له مو سره خبره ما کوه مطلب پیسې ګرایک نو دا موږ د سترګو لیدلې حال او چې دا او کښې مو سره د ښې پیسې واخستې دا سړی د خوست سړی و موږ ته را ریکړی.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند.
تشکر واس تمام شنونده ها. میخواهیم که چشم دیده که دارن مثل که توخی صاحب هم گفتن با ما شریک بسازن تا اگر از ای اظهاراتی که شما دارین ما بتونیم اینا رو با مقام ها در جریان بگذاریم، چنانچه در گزارش ها هم شنیدین رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی و انتقالاتی در شرق افغانستان هشدار داده که سر از فردا به خاطر از اینکه به خواستهایشان رسیدگی نشده و اخاذی ها بالایشان خیلی افزایش پیدا کرده اعتصاب کاری میکنن و موترهای خود را متوقف خواهند ساخت. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام سب.
و علیکم السلام.
عبید الله هستم از ولایت فراس.
بفرمایید آقای عبید الله.
برادر عزیز، ما در ولایت فراس کلم پلیس های محلی یا می پلیس های چیپ شاد تکلیف هستیم. ما خود موتر باربری داریم، صبح ما 3 بجه شب یا 4 بجه شب از ولایت فراس که ما مبراییم علت تا به درایی فرار است. تا اینجا ما 10 بجه تا 9 بجه در 303 بند مفته، همین مردم مسافرین که بند مفته. از پیش ما همین پولیس های محلی هر کدامش از پیش ما 2000 افغانی میطلب و 1000 افغانی میطلب میگه برای شما گرنگ است. ما اگه بار ما قانونی هم از پارچه ترازو هم داریم، علم خبر ما کلمه گمرک افغانستان مبراییم، از علم خبر ما برش پیش میکنیم. میگه ما نه دولت هم میشناسیم، نه والید هم میشناسیم، نه ما در کس کار داریم. یعنی 2000 میتیم بتیم نمیتی تا 2000 افغانی.
یعنی ای از طرف بله گفتین از طرف پلیس محلی صورت میگیره، برای شما پارچه داده میشه، رسیدی داده میشه که پول را گرفتن یا نه؟
استاد میگه به ما میگه بار شما گرنگ است. ما بار ما قانونی است، از ترازو یک ترازو در مرد می نفتاده ما از ترازو پارچه داریم، دیگر بله. ترازو در خود ولایت‌فراس است که ما گمرک افغانستان بیرون میشیم، موتر را تور میکنیم، امو پاسی خود ما را میتن و خود فاید آمد تا خدگی است. اونجا که میاریم یارا نشان میتن میگه نه بار تو گرم است، مرا 2000 افغانی بده، اگر میتی بده، اگر نمیتی همینجا استاده باش تا 10 بجه 11 بجه روز ما اینجا استاد میشیم. 303 ها بند میشه، مسافرین بند میشه. ما با ولی کردیم، ولی کردیم، گفتیم گفتیم ولی رو که شما برایتان موترهایتان برایتان گرنگ است یا خوب میکنه که پیسه بکنه، ما گفتیم که پیسه پیسه بگیریم. ما میگیم که فرق در بین موتور سبوک و گرنگ خامیاخ نمیتونه، یا موتورهای سبوک هم دور میتونه که مرا 2000 پر، موتورهای گرنگ هم دور میتونه که مرا 2000 پر. ما به ولی صاحب ولایت فرا میگیم که اگر تو قانون سازستی قانون جور میکنی همین ترازو چرا در ترازو موتور گرنگ تیر شود؟ ترازو را گرفتی در پیش خانه جور کردی، همین ترازو را در پیش گمرک افغانستان جور میکردی که همینجا موترهای افغانستان داخل گمرک میشد، همونجا محصول میشد، یک وزنم به محصول تیر نمیشد، کس به قانونی هم نمیتانست برادر عزیز. حالا تو یه جور کردی از این ترازو ها پیسه میگیرن و چی میکنن و موترهای گرنگ خواهد شد تیر هم نمیشد، یا از این سن فرا موتور گرنگ که بار میشه او را دیگه استفاده میکنن میگه 2000-3000 افغانی بده، باز این خواهد موتور سبک هم یاد آمده. من موترم چون دو تون بار بود، شما باور کنیم که از پیش من 2000 افغانی یک پوست گرفتن، 1000 افغانی دیگه پوست گرفتن، 3000 افغانی دیگه پوست گرفتن. من لنبر والی خود فراد پیش من از من برای والی فراد زنگ دارم، گفتم برادر عزیز اینمی افکار ما را این تو جمع میتن، گفت شما اونجا باشین من برای شما زنگ میدانم. یک تا چیشتم همونجا به من تصمیه زنگ زد نیم کس او را گفت، آخر خودم 2000 پت آدمش رفتم، بارم هم قرومی پارچه ترازو هم دارم، علم خبر هم دارم، پارچه های هر گروه که افغانستان که ما بیرون میشم این پارچه هم در پیش ما هست که از تز قصه ما نیست، هیچ کس صدای ما رو نمیشنم. والی میگه من خودم گفتیم که بگیرین والی فرا.
من نه سلامت وسه چه نظر مو سرګن کو، البته یو خبره ده هم ده چې کچرته وزن زیات وی بیا هم که پیسې واخلی بیا هم ناسم کار دی، ځکه چې وزن چې زیات خو سړک خرابوي. بل اوریدون که ایل رو ځان معرفي که یا آزادی رادیو
بفرمایئ سب.
بله
بفرمایئ سب. مهربانی.
سلام من احترام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته هیڅ مطلب د زغلو لایته زحمت درکوم.
مهرباني کوئ سر.
بله لکه څنګه چې نورو درنو دوستانو وویل دغه ستونزه په هیواد کې عامه ده او په بېلابېلو ساحو کې د پیسي اخیستل کېدی شمېر نامسوله کسان د هغو موټرانو څخه چې هغه اسناد نه لري یا نوې راوارل شوي دي د هغو څخه هم پیسې اخیستل کېدی او په دغه بربري موټرونو نه هم خو خبره دا ده ما یوه هیله دا وه چې تاسو په دې اړه له امنیتي چارو اکثر هم باید خبرې کړې وای هغوی مسلې نه متطل کړې وای او هغه موټران چې واردېږي هېواد ته په هغو باندې مالیا په اصلاله حاصل کېدل ګمرکات هغوی څخه کله په قانوني ډول واردې شي دا په هېواد د عوایدو لپاره مثبت تاثیر ولري او د دې مخنیوی به هم څه وي دوی د خپل اسناد ولري چې دوی ته ستونزه جوړ نه کړي یوه بله خبره د بربري موټرانو دغه لویه لاره تر دې حده خرابه شوې د زابل په منطقه کې باور وکړي چې هېڅ دې امکان نه شته چې واړه موټر باندې لار شي یعنې دا سل فیصد د دې خطر نه د ژوند چې څوک په دې باندې لار باندې تګ راتګ کوي خو یو هغه زموږ مجبوریتونه دي هغه اړتیا ده چې په دې لاره باندې دا د بربري موټرانو د ډېر زیات وزن د انتقال له امله دلته کوم ترازو وجود نه لري ټول کابل نه تر کندهار پورې او هیڅ داسې لارن څنګه ورسې تر څو دې مخنیوي وشي او د جنګ تر اټلو سره کچر در ورستون وشي د څه کوم دغه لار ووتل شي د ترافیک پر مخ دا هغه لامل دی چې بیا ممکن لدی نور څنګه سره مخ دي نو بربري مخشنو د وزن انتقال په برخه کې هم څنګه تاو دا چې موضوع خو نو زموږ پرې برخه کې نو څنګه دا چې امنیتي مسلې سره تاسو خبرې وکړي د ولایت د کپټینو موارد کې پولیس خپل دا کار کوي دا چې لامل به شي په دې اړه سره
مننه سلامت اوسه کټه سي زموږ راپور اوریدلې وای نو په غو کې به مو دي کورنۍ چارو د وزارت وایان شغل صدیقی او درس د ترانسپورت وزارت چارواکو نظر هم اوریدلې وو پراتلونکي کې هم د موضوع تعقیب وو
حتما شریک می سازیم بله بشنونده ها ای البته به مقامات ای نظریات شنونده ها را یک شنونده دیگه هستن بفرمایید سی رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
علیکم السلام
مهربانی
احترامات تا ته سروان صاحب او دبل ورور ته
سلامات
فکر چې دا خو غیر قانوني کار ده چې دا خوازی کیږي یا پیسې اخلي خو ولې په دوه شرکتو دي ترانسپورت او ډرایورانو باندې خدای پاک حساب را مقرر کړی ده با چې تاسو نظر دي تاسو نم غواړم چې تاسو په دې کې څه نظر ده دوه خو په دغه 15 پاک کالو کې د لارې خرابې کړې لډیر وزن واچاو او په دې پیسو په خاطر میلیارډونه ډالر د مونږ د ملي سرمایه ته چې سرکونه و دغه ډرایورانو چې هم شرکا دي جرم دي او دغه ترانسپورتو او دغه شرکتو دا خرابه کړی دي باید چې دادو محکمه شي دادو محکمې ته کشي دغه کسانو چې دا کار وکړي زه خپل افغانستان ته تلم یو ځای نه راتلم موټر له ترازونه تیر شو مخ کې راغې و درې د پسې نور واړه موټرو کې دا ارڅ چې و نه پیګم چې چا و بار کړی و راوړ بیا دوباره پکې واچول مونږ ورته موټر و دراو چې ولې داسې کوي دا غیر قانوني کار ده ویل ضرور لار دی و هزی او منطقې ته راغلم چون امنیتی مشکل و پولیس ته مې ویل چې دغه سی او چال مخ کې کې دغه سی و شو نو تاسو د پښتنه وکي بیا مونږ تی راغلو خو زه وایم چې دغه شرکتونه چې و په دغه 15 شپږ و کالو کې او دغه ترانسپورتي شرکتونه او دغه ډرایورانو چې کار کړی باید دا ټول محکمه شي له پولیسو نه دا ډېر ملامت دي پولیسو به خواه خوازي کړي دا غیر قانوني کار ده ولی دو خو د مونږ ملي سرمایه بس غرق کړه سرکونه یې تباه کړه خراب یې کړه دا د خلکو ته تاریخ نن به تر کسو
مننن لته څخه البته په دې کې شک نشته مخکنی اوریدونکو هم دې مسلې ته اشاره وکړه چې ځینو ډرایورانو یا موټر چلوونکو هم له بې انصافۍ نه کار اخیستی دی درانه وزنونه یې بار کړي دي او سړکونه یې خراب کړي دي لکه تاسو چې ویل ډېر زیات تاوان یې افغانستان ته اړولی دی لیکن نن موضوع دا ده چې له دوی څخه اخاځي یعنی که سړی داسې وایي چې په نورو ادارو کې رشوت شته نو یو بل څوک به وایي چې نو د لارې پولیس به هم رشوت اخلي او یعنی هر جرم په خپل ځای کې هر یو ځان ته په بس باندې ارزي په راتلونکو کې به په دې هم خبرې وکړو چې ولې موټر چلوونکي درانه بارونه باروي او دې ته نه ګوري چې په همدغه سړک دوی تر هر چا زیات له سړک استفاده کوي او خپل موټر لپاره سړک خرابوي په دې موضوع به په راتلونکو کې په همداسې یو پروګرام جوړ کړو
با حضور شرکت مقام ها البته که پاسخگو هم باشند برای مردم یک شنونده رو میگیریم سروان صاحب اگر موافق هستین بعد از او به پیام های شما میخوایم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنین
وردگ ولایت سید آباد ولسوالی سلیم خان سپتامات
مهربانی کوی سلیم خان صاحب
ما اوردا داسی ستاده چه ده واش موتر ده کابل نه روان شی فرغنده ای که پینده سواغانه ای که غاری ترافیک ده نه پارچه آور که بی نه چه آور که چه ورده ما تا پارچه رو که بی برو پارچه بی نشده بزنی تا چه راشی پینده سواغانه ی رجنی ترانسپورت که ترافیک غاری ده پارچه پینده سواغانه ای تالات که ترافیک غاری ده پارچه دو سواغانه ای کندار که غاری ترافیک ده پارچه پارچه نشده خواته چه ولار شه ده دلارام نچو خواته و اوله ده وردو پلسی ده وردو نچکه چه پلوس ده پلوس و پلوس که دابر پلوس که نیولی ده کشلای وار که بس تیر بشه کشلای وار نکه بس اندار ده چه دابر ده ولی او راغلا ده ایراب ترازو ایراب ترازو بیده اشتنوازن ده مطر تا خوش ده تیلر تا یہ پنجو اس طرح بور کیم چلا کر روپے وار کی بس کا وار تھا بہت ہے او کو لاز ضرور پڑا تھا کہ بس بھی ہوا تھا تو میں کار دروں گا
بله
بالور کده وختل ستر دو لیدل از احوال
صحیح من نه سلامت
تشکر سلامت باشین و بریم سروان
پیغامونو بگو
بله بله عزیزی از خوست ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که از سالنگ تا مزار شریف چندین مرتبه گفتن سفر کردیم کدام مخازی را ندیدیم که یک خبر خوب است یک شنونده دیگر ما فرید از فرا نوشته کرده که در شورای فرا تا درایی فرارود از هر موتر گفتن 10,000 افغانی گرفته میشه و مصرف داره و این پول ها را پلیس میگیره. عبدالواسه کهدان از ولسوالی از منطقه کهدامن کابل البته نوشته کرده که سخنگوی وزارت داخله از پشت میز خود صحبت میکنم اگر واقعیت را راننده ها و مسافرین میدانن که حاضر و شاهد سنه هستند. دلاور از واشیر نوشته کرده که در شورای هرات و قندهار گفتن در ولسوالی گرشک پلیس از هر موتر لینی ولسوالی واشیر 2,000 کلدار میگیره و آقای صدیقی همه چیز را فکر میکنه خوب و نرمال است. محمد الله از لوگر نوشته کرده که پلیس معاششان به وقت نمیرسه به او خاطر اقدام به حق‌خوازی میکنن. سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که دولت چرا سرکایی که تخریب شده توسط مخالفین یا موترهایی که زیاد از حد بار میکنن بازسازی نمیکنه. باید گفتن دولت در این مورد توجهی جدی کنه. عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که از موتر باربری و سرایچه ها هر کسی پول میگیره پرسان نمیشه. ادریس آخونزاده از فاریاب نوشته کرده که در این کشور از کشتن و قتل پرسان نمیشه. از موترها چه رقم پرسان شما. و فریدون از کابل نوشته کرده که واقعیت است که ظلم بسیار زیاد امرای راننده های موترهای باربری از طرف پلیس و شاروالی ها صورت میگیره و اخازی های ترانسپورتی هم ادامه داره.
بله عبدالواسی ارمان لوگر علی که وی پرون لکابل لوگر تروانوام در موتر وقت پوره و ترافیک تا 1500 ورکری او لاره. بله اردون که در غزنی ولایت قرباغ ولسوالی څخه حق ملکی ویدلتا ده کندهار و کابل پلوی لاره ده اوچانومی مخی سیده نوم بمش نخلو وی لخلک و پتیره بیل موتر چلون کو پیسی پا شکاره خستل که دیه و ما ولیدل. حامد مومند لیک وی البته لکابل نه ولی چا سره چه وصلوی او بل چا تو وی چه پیسی راکه نو بلی لده را هم ورکوی. نادر لخوست لیکی و یو زوی ده پلار سره سرحدی پولیسو کلچه پوسته درلوده تر اغو وقت پوری لخلکو پا زور پیسی اخستی. ده زابل ولایت لکلات سخه محمود لیکی وی پا زابل ولایت که زنی امنیتی پوستی لموتر چلون کو سخه پیسی اخلی. عبدالواسی ارمان بل پیغامم پریشهر خیر لدی بیتیر شو. آجی شمس الحق لسنگین ولسوالی سخه لیکی وی پا وار وارمی ده لشکرگا تر کندهار پوری په لوی لار لیدل دي چې له خلکو پیسې په زور اخیستل کیږي. شفیع جان زدران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د لوی لارو پر سر پوستو ته د پولیسو قمندانان د رشوت په توګه پیسې اخلي او به قمندانانو ته ورکوي. او حامد مومن له کابل لیکي د چا سره چې وسله وي تبن چې دا ډول کارونه به کوي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن تا این لحظات. حالا هم باز هم بریم از طریق تلفن شنونده ها را داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی.
سلام صاحب، بفرمایید. بفرمایید صاحب، چی خبر از غزنی؟
میشه؟
بله بله.
غزنی خیر خیره به فهم نمیاد. ول شکایت ما دولت فرار دارد که لوژه دو زن بیاد تا پلیس ها شد کلاگی دو زن تا کاتی که دو سر سرک میبره کلاگی دو زن کلاگی از ما پایتخت میگیره شاه کلاگی پلیس ها میاد پایتخت میگیره تا ولایت میاد پلیس ها نش به تمین دفتر ما شکایت کنیم به ولایت به کابل در جای جای نگری فری تمین کلاگی راست میگه خواه اگر ما گرنگ میریم سه چهار تا ترادوس اینا رو برشی هست.
شما موتر باربری دارین شنونده عزیز؟
ما نه ما موتر داریم.
موتر باربری است یا موتر خرد؟
بله نه موتر باربری داریم.
بله چقدر مصرف دارین زمانی که شما از یک ولایت به دیگر ولایت میرین خصوصا از فرا و اینجا؟ بله
تنها در ولایت فرا ما هر پوسته از ما 2000 تا 3000 میخوریم و بالاخره چند داره میدیم تا 1000 تا 2000 تا 15 داره چند داره میدیم تقریبا 30 یا 40 پوسته در این راست خود کلگیز با میره کنیز دیگاه 150 و 20 و 30 هم میگیره ولی همون ظالم ظالمش که از 2000 تا 3000 میگیره و این لطو کنیز
با چی دلیل میگیرن از پیش شما میپوله؟ چی از ادعای از اون؟ آیا بار شما اضافی سنگین است؟
اگر ما قانونی وزن بپن گوش که اگر ما وزن قانونی بریم هم از ما پول میگیره پس ما مجبور استم که سنگین بریم همه ما را با مجبور میشوزه که ما بار سنگین بریم وزن وقتی که ما قانونی بریم از ما این پول بگیره بر ما چی میمونه؟ ما مجبور استیم که قانونی وزن کنه هم پول یا از ما میگیره ما امور مجبور استیم که وزن اضافه کنیم که تا به پیسه عزیز داره ما برای هست.
بله آره شما خودتان فکر نمیکنین که کارتان غیر قانونی هست زمانی که شما بار اضافی میکنین و سنگین بار میاین این حتی سرک خراب میکنه و تخریب میکنه و برای خود موتر هم زیان میرسه؟
اگر اینا از ما پول نگیرن ما را مجبور نکنن ما از قانون هیچ وقت پول دراز نمیکنیم ما را قانون روان هستیم ولی اینا ما را مجبور میسازن از ما پول زیاد میگیرن همین دفعه ما قانونی آمدیم در از آرزوانی ما مصرف شده برای ما هیچ چیز نمونده ما در خانه آمدیم دست خالی چیز برای ما نمونده من مجبور هستیم که این بار بیارم.
سلامت اوسی.
پول زیاد میگیرن.
قربان سلامت اوسی. بل اوریدون که لرود ځان معرفي کی؟
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
زلمه خاکیار هستم از ولایت پکتیا مرکز گردیز.
بفرمایید سب.
ما فقط همه گفته میتونیم که همین موترهای ویشی که وقت میایه از ویش حرکت میکنه دیگه جایش برای ما معلوم نیست که پول میگیره یا نمیگیره. خب این موترهای ویش از طریق از رای زرمت یک منطقه رو میگه به نام شایکوت بازموتو به منطقه جدران نشین دول سوالی گرد سره میبره باز در اونجا یک تعداد افراد و اشخاص مسلح همونجا در کوها موجود است که از طرف امریکا برازا تنخواه داده میشه و همین موترهای ویش در اونجا جمع میشه طور مثال 20 دانه 15 دانه یا 40 دانه جمع میشه از طرف شب همون مردم های مسلح پولشان رو میگیرن این رو تا خوست میرسانن و ای که اینجا پوسته ها همون پوسته هایی که عایدات داشته می باشه یا کلش به فروش میرسه همون مردم های کلیدی در پوسته ها تعیین میشه باز اونمو کسایی که کلیدیست به ما پول داده میشه این می رقم قصه ها در هر ولایت و در هر جای روان است و امیدوار دیزیستیم که جناب رئیس جمهوری را یک تجدید نظر عمومی کنه با اتیره ای حتار در ولایت اعزام کنه و از مردم بپرسه و این مشکلات ها را کلش در روی کاغذ جمع کنه باز بالاخره یک اقدام عمومی کنه که تا بالای مردم افغانستان یک سهولت ایجاد شود.
درست. تشکر سلامت باشین.
کوروادان بل اوریدون که لرود ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است. مهربانی کوین سیب. بفرمایئ مهربانی.
الو.
خبری مو اورو.
فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنیدن.
خیر بلت با نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
مسعود هستم از ولایت تخار.
بفرمایید آقای مسعود.
زمانی که ما از ویش موتر خریداری میکنیم مردم از ولایت شکایت میکنن ما در خود کابل بر پلیسا پول میتیم تا که موترهای بی اسناد ما را بگذارن که ما از کابل اونها را تیر کنیم.
موتر چگونه شما تیر میکنین از کابل به طرف ولایت تان بتخار البته دیگه جای
مثلا هتل پورلا یا سرایچه یا نه از پیکاپ یک رقم مختلف با هم مختلف پیکاپ ما وقتی که اونا را از ویش خریداری میکنیم با بای ارزان اونجا شرکت هاست مردم هست ما با اونا میتیم اونا برای ما میرن در تخار و قندوز و مزار
بله
باز اونا خودشان در خود شهر کابل که ما خود شاهد میسان هستم برای پلیسا و برای ترافیکا پول میتن که در موتره به اصلا از خود کابل که شما بیار طرف ولایت شمالی
بله هدف ما این بود که موتره خودش میارین یا ای که به البته به چلانده میارین موتره یا ای که موتره در موترهای کلان باربری انتقال میتین شما
نه ما خود موتره چلانده میاریم موترهای بی اسناد موترهای که اسناد ندارن مثلا موتره که هیچ پلید ندارن درویش هستن اونا رو ما خریداری
کنیم خامی غیر قانونی نیست به نظرتون به نظر شما می غیر قانونی نیست که موتر که اسناد نداشته باشه نمبر پلید نداشته باشه در شهر آزادانه گشت و گذار بکنه
بله هم بازار از دمی ولایت شمالی آزاد گشت و گذار میکنن حتی در خود شهر کابل هم که ما موتر تیر میکنیم برای ترافیکا پول میتن برای ترافیکا ما را میمونن که ما در موتر خود تیر کنیم
آه صحیح
نو
چی برسه به اینکه در مردم از وحید فرا و قندهار و هرات شکایت میکنن در خود شهر کابل ما خودم شاهد انسان هست
درست ډیر زیات مننه لټولو اوریدونکو منندوی چې تر اوسه پرې ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړل او یا هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې لاري پیغامونه راوستول د خبرونه دوام لري ل خبرونو وروسته بیا هم تاسو ته موقع درکو چې د همدې موضوع په اړه نظرونه ل نور اوریدونکو سره شریک کړي یو دوه پیغام خونه یې مسبل وسته شي
بله یک چند پیام خیلی زیات اومده پیام شنونده ها محمد ولی از غور نوشته کرده از غورماچ البته غورماچ بلسوالی بادغیس است گفتند که از مرغاب تا غورماچ نفرها ایستاده هستند و از موترها و مردم پول میگیرند یک شنونده دیگر ما مهمند از ایراد نوشته کرده که چند هفته قبل با مسئولین فواید عامه برنامه داشتیم و گفتند در مورد ای